بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
درمن اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د آل عمران سورې اتم او نهم آیتونه تلاوت کړي، چې ورپسې به یې ژباړه هم درته خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا إنك جامع
دلوی خدای پنامه. ای زمونږ ربا، وروسته له دې چې زمونږ زړونه دې د ایمان په نور هدایت کړل، نو له حقې باطلو ته مه اړوه او پر مونږ باندې له خپلې خوا رحمتونه نازل کړه، ځکه چې ته ډېر بخونکی یې. ای زمونږ خالقه، بې شکه چې ته په هغه ورځ چې په هغې کې هیڅ شک او تردید نشته ټول خلک رای او ځای کوي په تحقیق سره چې خدای پاک وعده خلافی نه کوي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سهار مو په خیر. ګرانو دوستانو په سهارنۍ یو ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دوران او زما نور ملګري ستاسو په خدمت کې یو. نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1499 هجري لمریز کال د عقرب یا لړم د میاشتې 15مه د 1442 هجري قمري کال د ربیع الاول د میاشتې 9مه او د 2000 میلادي کال د نومبر 15مه نیټه ده. ګرانو دوستانو په خبرونه کې نن هم لومبه د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اورئ. ورپسې تهران ته د عراق د دفاع وزیر د سفر په حقله سیاسي تبصره او دی شي. بیا هم د تاریخ پاڼه لرو. ورپسې بے نقابه امریکا تر عنوان لاندې د امریکې د تیرې اونۍ د حالاتو د څېړنې پروګرام لرو چې نن په دې پروګرام کې د ټرمپ ماتې ته د نړیوالو مثبت غبرګون د امریکې د زوال یوه بله نښه موضوع جاجوو. او ورپسې هم اسلامی اخلاق یا اخلاق په اسلام کې نومې لړۍ 15مه پروګرام درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خپرونې تر پایه راسره ملو اوسئ. یادونه کوو چې parstoday.com/ps زموږ د ویب سایټ ایډرس او همداشان pashto99@yahoo.com زموږ د ایمیل پته ده. نو له یوې لنډې شاندمې وروسته بیا حاضرېږو. د تهران رادیو مینوالو په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې. نو غوږ شئ د دې مهال خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران دفاع وزیر وویل ایران د عراق د وسلوالو ځواکونو د اړتیاو پوره کولو ته تیار دی. د ایران د اسلامي انقلاب سپاه پاسداران د ترهګرو ډلګیو په سنگرونو د توپونو حمله کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی مشر په دغه هیواد کې د طالبانو د بریدونو په زیاتېدو سخت نیوکه کړې او په ننګرهار کې د یوې خونړې پیښې مخنیوی شوی دی. اوس هم د خبرونو تفصیل. د ایران دفاع وزیر وویل چې هیواد یې د عراق د دفاعي توان د پیاوړي کولو په موخه د دغه هیواد د وسلوالو ځواکونو د اړتیاو پوره کولو ته چمتو دی. برید جنرال امیر حاتمی پرون په تهران کې د عراق د دفاع وزیر جمعه اناد سعدون په کتنه کې په دې خبرې سره چې د سیمې هیوادونه باید خپل امنیت په خپل ټینګ او مدیریت کړي زیاته کړه. د ایران اسلامی جمهوریت هم هغه شان د عراق له سیاسي بهیر ثبات امنیت او ځمکنۍ بشپړتیا ملاتړ کوي او د عراق په بیا رغونې او پراختیا کې ګډون ته چمتو دی. جنرال حاتمی په سیمه کې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې د ایران او عراق ملګرتیا ته په اشاره سره هم څرګند کړه. له سیمې د بهرنیو ځواکونو شتون او لاسوهنه په لویدیځ آسیا کې د ناامنۍ او بے ثباتۍ لامل ده. هغه زیاته کړه د سترو قدرتونو او د هغوی په سر کې د امریکې کړنلارې وښودله چې د سیمې د ناامنه کولو لپاره یې اوږدمهاله پلانونه کړې ده او که د تیریګرو او ترهګرو په وړاندې د عراق او سوریې د حکومتونو ولسونو او وسلوالو ځواکونو مقاومت نه وي نو د سیمې حالت به اوس لا خطرناک و. په دغې کتنه کې د عراق دفاع وزیر هم د خپل دوست ورور او ګاونډي هیواد په توګه په ایران کې لشتونه خوخي وخودل او وی ویل د عراق ولز به هیڅکله د داعش په شړلو او ماته ورکولو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سلام مشورو او وسلو په لړکې کړي مرستې هېرې نه کړي. یاد دی وی چې د عراق دفاع وزیر پرون د یو پوځي پلاوی په مشرۍ تهران ته راغلی دی. سپاه پاسداران د ترهګرو ډلګیو په سنگرونو د توپونو حمله وکړه. د ایران د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو د ځمکني ځواک سید الشهدا قرارګا د انقلاب زده ترهګرو ډلګیو په سنگرونو باندې د دغه ځواک د توپونو د حمله خبر ورکړه. سید الشهدا قرارګا په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د پاسدارانو لخکر ځمکني ځواک پرون د ایران د شمال لویدیز لپولو پورې غاړي د انقلاب زده ترهګرو ډلګیو سنگرونه په نخښه کړل چې لامل انقلاب زده ډلګیو ته درون تاوان ورسید. د دې خبر پاڼې په دوام کې راغلی دی د ایران د ملي امنیت په تیر بیا په سرحدي ولایتونو کې د ولس د آرامښت او هوساینې ساتنه د ایران د وسلوالو ځواکونو سره کرخه ده او په دې لړ کې هیڅ سرحدي ملاحظه نه پیژني. د ویلو دا چې تیره جمعه انقلاب زده وسلوالو د ایران د شمال لویدیز د آذربایجان غربي ولایت په سرحدي سیمو کې له یو شمېر سرحدي ځواکونو سره وسلوالن خطه کړې وه. د ایران پوله ساتي ځواکونه وتوانېدل چې د خپل هیواد خاورې ته د ترهګرو د ننوتو مخه ونیسي او هغوی ته درانه تلفات واړول. خو په رامنځته شوو نښتو کې درې ایراني ځواکونه هم شهیدان شوي وو. ایرانی مور او بهرنی پلار لرونکو ماشومانو ته ایرانی تابعیت ورکړی کیږي. د تهران د ولایت مقام د بهرنیو خارجو او کډوالو د چارو مدیر له بهرنیانو سره د ایرانی میرمنو د ودونو له امله پیدا شوو ماشومانو ته په اول ځل د ایرانی پیژندپاڼې یعنی شناسنامې د صادرېدو خبر ورکړ. د ایرنا د خبر له مخې منصور حاجی وویل د ایران د اسلامي شورا لخوا تصویب شوی د تابعیت د قانون په اجرا کې 3300 کسانو د ایران د کورنیو چارو د وزارت او د تهران د ولایت مقام د بهرنیو خارجو او کډوالو د چارو د ادارې په ویب سایټ کې نوم لیکنه کړې و چې په دې لړ کې د تهران د ولایت مقام لخوا لومبنه پیژندپاڼه صادره او درخواست کوونکو ته وسپارل شوه. د ویلو دا چې د ایران د اسلامي شورا استازو د 2013 کال په مه میاشت کې له بهرنیو سړو سره د ایرانی میرمنو له واده څخه زیږیدلو ماشومانو ته د ایرانی تابعیت له ورکړې سره موافقه کړې وه. عزیزانو دا خبرونه له تهران رادیو اوره. د افغانستان د ملي امنیت په خوانی مشر د دغه هیواد په مختلفو سیمو کې د طالب ډلې د بریدونو زیاتېدل د قدرت د ترلاسه کولو په موخه وبلل. رحمت الله نبیل پرون په یو وینا کې وویل طالبان د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د بریدونو په سختولو سره د قدرت د ترلاسه کولو په تکل کې دي او د لنډمهاله حکومت د جوړولو لپاره د دغه هیواد د سیاستوالانو د جذبولو کوشش کوي. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې د تاوتریخوالو او جنگونو اصلي قربانیان خلک دي، نو په دې وجه د خپل هیواد د راتلونکي په حق له فیصله کوونکي هم باید چې خلک وي. په عین حال کې د افغانستان د اوبو او انرژي په خوانی وزیر اسماعیل خان هم وویل له طالبانو سره د صلح بین الافغانی خبرو اترو په تیرو دوو میاشتو کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی. دا په داسې حال کې دي چې طالبانو پرون د افغانستان د صلح د بهیر په خرابولو باندې د افغانستان د حکومت په تورنولو سره ادعا وکړه چې افغان حکومت د امریکې له وروستي انتخاباتي بدلون څخه د صلح د بهیر د خرابولو لپاره کار اخلي او هڅه کوي چې د امریکې له نوي حکومت سره په اړیکې سره د نیواک او د جنگ د دوام سبب وګرځي. دا په داسې حال کې دي چې طالبانو هم د صلح له مذاکراتو سره هم مهاله د افغانستان په مختلفو سیمو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. د افغانستان د پوز یو افسر او د ملي امنیت یو کارکونکی ووژل شول. نامعلوم وسلوالو د افغانستان د ملي اردو یو افسر او همداشان د ملي امنیت ادارې یو کارکونکی ترور کړل. د کابل امنیتي سرچینو پرون وویل چې د افغانستان د پوز یو افسر عبدالحق فیض د کابل د 15مې امنیتي حوزې په اطرافو کې په نیاز بیک سیمه کې په ډزو وژل شوی دی. د لغمان د والی بیان د اسدالله دولتزی هم ویلي چې نامعلومو کسانو پرون سهار د ملي امنیت د ادارې یو کارکونکی د دغه ولایت په مهترلام ښار کې ووژه. اخوا په ننګرهار کې د یوې خونړۍ پیښې مخه ونیوې شوه. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند طارق آریان وایي چې پولیسو د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار په نهمه ناحیه کې یو موټر نیولی چې پکې 15 بوره چاو ده اون کی تو کی زرفیرا د پیکا ماشینداره مرمه زرفیرا د کلاشینکوف مرمه او پینزه د ماینونو ریموت کنټرولونه تر لاسه شوی دی. د کورنیو چارو د وزارت ویان وای په پام کې وا چې د موټر ته د جلال آباد ښار په یو غن میشته سیمه کې 14 نور کړی شي چې په نیول کې دو سره د یوې سترې خونړې پیښې مخنیوي وشه. خو د کورنیو چارو د وزارت ویان دا ونه ویل چې له دې موټر سره څوک نیولی هم دی او کنه. صهیونیستي رژیم د مخالفتونو په دوام باندې د عراق لخوا ټینګار شوی دی. اسرائیل سره د ځینو عرب هیوادونو له سازش او جوړجاړي وروسته د عراق وزیر اعظم ویان یو ځل بیا د فلسطین د ملاتړ په اعلانولو سره له صهیونیستي رژیم سره د هر ډول جوړجاړي سره په کلکه مخالفت وکړ. د الفرات خبری سایټ د ریپورت له مخې د عراق د وزیر اعظم مصطفی الکاظمی ویان احمد ملا تلال د اسرائیل سره د بحرین، امارات او سودان د اړیکو د رغولو په غبرګون کې وویل د عراق په اساسي قانون کې له اسرائیل سره د اړیکو ټینګول من اکړې شوې دي. د عراق وزیر اعظم هم لدی مخ کې ویلي و چې د اسرائیل سره هر ډول اړیکې ټینګول غیر قانوني دي او د عراق حکومت او ولس بتل د فلسطین د ولس حکومت او د قدس شریف له داعیې نه ملاتړ به وکړي. په جرمنی کې په جمعتونو باندې د برید مخه ونیوی شوه. د جرمنی چارواکو اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې یوې توندلارې ډلې چې غوښتل یې د مسلمانانو په جمعتونو باندې بریدونه وکړي نیول شوې ده. د ریویټرز د رپورټ له مخې د جرمنی چارواکو پر 1200 کسانو باندې په جمعتونو د بریدونو او د مسلمانانو د ټپي کولو او وژلو تور لګولی دی. د جرمنی د څارنوالۍ چارواکو په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په جمعتونو د دغو کسانو د بریدونو او د مسلمانانو د ټپي کولو وژلو څخه موخه په ټولنه کې د یو ډول کورنۍ جګړې شرایطو برابرول و. د چارواکو په وینا د دغې ډلې غړو به په منظمه توګه د بریدونو د پلانولو لپاره له یو بل سره لیده کاته کول. د دغې ډلې یو غړي د وسلو د پیرلو لپاره 500,000 یورو څنګته کړې وې. چارواکي ویلي چې یو لستورن کسان دا محل د پولیسو پکیټ کې دی او یوازې یو کس یې لا نه دی نیول شوی. د خبرونو پای دا تهران ده ایران ده اسلامی جمهوریت غک.
سیاسی تبصره.
ایران ته د عراق د دفاع وزیر سفر د دفاعي او امنیتی ملګرتیا د پیاوړتیا په چوکاټ کې ستراتیژیک کتنه. ګرانو دوستانو، دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی، نو پام ورته وکړئ. د سیمې ځانګړي حالات او له ترهګرۍ سره د مبارزې او د امنیت محوره ملګرتیا ضرورت هغه مؤلفې دي چې د ایران او عراق اړیکې په ستراتیژیکې لارې ورسمې کړې دي. په همدې لړ کې د عراق دفاع وزیر جمعه انا سعدون پرون د ایران د اسلامی جمهوریت د دفاع وزیر برید جنرال امیر حاتمی په بلنه تهران ته په سفر کې لخپل ایرانی همرتبه سره کتنه وکړه. هغه به د ایران له نورو چارواکو سره هم ملاقاتونه وکړي. ایران ته د عراق د وزیر اعظم مصطفی الکاظمی د 13 جولای میاشتې په سفر کې د دواړو هیوادونو ملګرتیاوي نوی پړاو ته رسیدلې دي. د ایران د اسلامی انقلاب سر لارخود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنائی د 13 جولای میاشتې په 21 نیټه په تهران کې د عراق له وزیر اعظم مصطفی الکاظمی سره په کتنه کې ویلی وو. هغه څه چې په دوه اړخیزو اړیکو کې د ایران د اسلامی جمهوریت لپاره ډیر اهمیت لري، په عراق کې د حالاتو ښه کېدل، د عراق سیمه ایز اقتدار، عزت، امنیت او ګټې دي. هغوی د ډګر جنرال شهید قاسم سلیمانی او د شهید ابو مهدی مهندس په ټرور کې د واشنگتن جنایت د امریکې د شتون د نتیجې یو بیلګه وبلله او یادونه وکړه چې د ایران اسلامي جمهوریت هیله لري د امریکې د عسکرو د استلو لپاره د عراق د حکومت ولس او د پارلمان فیصله تعقیب شي، ځکه چې د امریکې د پوځیانو شتون د ناامنۍ سبب دی. د عراق خلک او د سیمې نور ملتونه په سیمه کې د امریکې او د هغې د لاسوهنو ترخه او بوږنوونکې تجربه لري. امریکا له 2000 میلادي کال راهیسې تر اوسه له القاعدې ډلې، یعنی له هماغه ترهګرې ډلې سره چې د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او پخوانی خارجه وزیر هیلری کلینټن په خپله اعتراف کړی و چې دا ایش ډله امریکې جوړه کړې ده، د مبارزې په پلمه سیمه کې له ناکنټرولېدونکې ترهګرې او ناامنۍ سره ښکېله کړې ده، او امریکا د داعش ډلې له داخل څخه نورې په لسګونو ډلې رامنځته کړې دي. د سیاسي چارو کارپوه حسین روان په دې حکله وایي د عراق ډېرې ډلې د ویلو لپاره زیات شیان لري. هغه وایي امریکا په اساسي ډول له ترهګرو ډلو او داعش ترهګرې ډلې سره ارتباط لري، او امریکا دغو ډلو ته وسلې ورکوي، او کله چې دغه ډلې په کلابندۍ کې وي نو امریکا هڅه کوي چې ورسره مرسته وکړي، او دا ټول شیان د دې ښودنه کوي چې امریکا د داعش پر ضد ائتلاف کې فعال نه وه او نه ده، بلکې له داعش سره د مرستې په ائتلاف کې شامل شوې ده. دا هغه ټول اساسي مسایل دي چې د عراق ټولنې په حقله ډېره حساسه ده. د سیمې اوسنی حالت د دې ښودنه کوي چې امریکا په سیمه کې په خپل پوځي شتون سره نه یوازې امنیت رامنځته نه کړ، بلکې د ډیرو تیریو زمینه هم برابره کړه. امریکا له اسرائیلو سره د اړیکو د عادي کولو لپاره په ځینو عربو هیوادونو باندې په دباو اچولو سره هڅه کوي چې په سیمه کې امنیتي معادلات د اسرائیلو په ګټه بدل کړي. دغو مؤلفو ځانګړنو ته په پام سره ویلی شو چې د ایران او عراق اړیکې څو اړخیزه اهمیت لري. له دې کبله د عراق د امنیت په پیاوړي کولو کې د ایران رول نه یوازې د دواړو هیوادونو بلکې د ملګرو ملتو د سیمه ایزو اهدافو لپاره هم ستراتیژیک اهمیت لري. په همدې لړ کې د امریکای کانګرس ته نږدې رسنۍ دی هیل مجلې په عراق کې د واشنگټن په سیاست نیوکې سره امریکا تړون ماتونکې هیواد وبلو، ویلیکل ایران د عراق په ملاتړ کولو سره ښودلې ده چې په ټولو حالاتو کې خپلو متحدانو ته وفادار پاتې کیږي. په اوږدې مودې کې هغه څه چې د ایران او عراق په اړیکو کې اهمیت لري له ګډو ګواښونو سره مقابله کول او د دواړو ملتونو د ګټو ساتل دي. په دې چوکاټ کې د ایران د اسلامي جمهوریت سیاست په سیمه کې د ګډو امنیتي او دفاعي ملګرتیاو پیاوړي کول دي. د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې هم د تاریخ پاڼې ته غوږ شئ.
د تاریخ پاڼه ډیر عزتمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلې ومنې. عزیزانو، اوسم د تاریخ پاڼه پروګرام تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د اتبار ورځ یا یک شنبه د 1499 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې 15مه نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د ربیع الاول یا لومړی خور له 9مه او د 2000 میلادي کال د نومبر له 15مه نیټې سره سمون خوري. درې سوه نوي کاله پخوا د 1400 میلادي کال د نومبر د میاشتې په 15مه نیټه جرمن ستور پیژاندی او منجم یوهان کیپلر په 95 کلنۍ کې مړ شو. هغه په 1501 کال کې دنیا ته راغی او د خپلو زده کړو د پای ته رسولو وروسته استرالیا ته ولاړ او تدریس ته بوخت شو. کیپلر وروسته بیا له مشهور دانمارکی منجم تیکو براها سره آشنا شو او څوکه ستور پیژندنې ته ګرومنه شوه. کیپلر ډیر کلونه د ستورو په اړه مطالعه او څیړنې ته بوخت وو. د سیاراتو د ځای پر ځای کېدو قوانین چې د کیپلر قوانین نومول کیږي، د هغه د څیړنو او مطالعاتو نتیجه ده چې د کوراتو د حرکت او په خپل شاوخوا کې د مریخ د سیارې بیضوي حرکت په اړه کړی او د هغه په نجوم جدید کتاب کې بیان شوی. یو سلوه کاله پخوا د 1292 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې په 15 نیټه ایرانی مشروطه او آزاد غوښتونکی مبارز ستارخان وفات شو. هغه د ځوانۍ په پړاو د قاجار د ظالم بادشاهۍ لړۍ د مامورینو سره د نښتې په وجه د ایران په شمال لویدیځه برخه کې خپل زیږنځای تبریز پرېښود. ستارخان بیا د مشروطه غوښتنې او آزادي غواړو کسانو د لومړیو خوځښتونو سره سم تبریز ته ستون شو او د مشروطه غواړو په لیکه کې ودرېدل او په آذربایجان کې د تبریز د خلکو د پاڅون مشري په غاړه واخیسته او د محمد علي شاه قاجار د ظلم سره په سخته مبارزه کې لګیا شوه. ستارخان د مشروطه غواړو په وسیله د تهران د فتح کولو او د محمد علي شاه له څنګ ته کولو وروسته د خلکو په بلنې سره تهران ته راغی او ډیر ارکلی یې وشو. تهران ته د ستارخان د ورتګ وروسته د استعمارګرو او ظالمو تالی څټو له هغه او د هغه له ملګرو سره مخالفت پیل کړل او هغوی یې په ګډوډي تورنول. له لنډې مودې نه وروسته د آزادي غواړو او حکومتي مامورینو تر منځ سخته نښته رامنځته شوه چې له امله یې ډېر آزادي غوښتونکي ووژل شول او ستارخان هم ټپي شو چې په همدې وجه په داسې یوه ورځ وفات شو. سلویشت کال مخکې د 1295 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې په 15 نیټه د ایران په جنوب لویدیځه سیمه کې د سوسنګرد خار د عراق د تیرګرو ځواکونو په وړاندې د اسلام د سپایانو د مقاومت شاهد و. د سوسنګرد مدافعان یوازې 200 تنه پاسداران بسیجي ځواکونه او یو شمیر د دغه خار عادي خلک وو چې په ډیرو سپکو وسلو سنبال وو. په دغو عملیاتو کې د ډاکټر مصطفی چمران په قمندانۍ سره زړورو ایراني جنګیالیو د دښمن د ټانکونو د تیری او د ټوپونو د مرمیو د ډزو په وړاندې سخت مقاومت وکړل تر څو چې خپل خار د دښمن له معاصرې څخه ویستلې. دغه کامیابی په داسې حالاتو کې راسته راغی چې مسلمان ایرانی مدافعان خپل ډیر زیات ملګري له لاسه ورکړل او درې ورځې پرله پسې بېله ډوډۍ اوبو او جنگی ساز سامان څخه پاتې وو. او لننه 22 کاله مخکې د 1291 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې په 15 نیټه یو وتلی ایرانی فیلسوف او متفکر علامه محمد تقی جعفری وفات شو. هغه په 1304 هجری لمریز کال د ایران په شمال لویدیځه برخه د تبریز په ښار کې وزیږید. د علامه جعفری هوش او وړتیا د وړوکوالي څخه ښکاره وه، داسې چې هغه مخکې له دې چې ښوونځي ته لاړ شي قرآن کریم یې زده کړل او درسونه یې هم ډیر ژر زده کول. له بده مرغه بې وزلۍ سبب شو چې هغه ښوونځی پرېږدي او د کار پسې لاړ شي، خو هغه په ډیرو زیار ویستلو سره وکولی شول چې د اضافي وختونو په استفادې سره دیني تحصیلات ته دوام ورکړي. محمد تقی جعفری 15 کلن و چې د تحصیل او زده کړې لپاره تهران ته ولاړ او پس له 3 کاله د خپل معلومات د لوړولو لپاره د قوم علمیه حوزې او بیا نجف اشرف ته ستون شو. هغه له ځوانۍ څخه تدریس او لیکل پیل کړل او په 1318 هجری لمریز کال کې ایران ته د بیرته ستنېدا دغه کار په جدیت سره تعقیبوله.
بے نقابہ امریکہ
د د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دې شیبه کې زفاطمی ل خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو حضور ته حاضر شوی و چې د امریکا د ټاکنو په اړه یو ځانګړی مطلب تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
پګوریدونکو د امریکا د 2000 میلادي کال د نومبر په میاشت کې د ولسمشری د انتخاباتو د نتیجو په اعلان او د غراز د امریکا د یو جنجالي ولسمشر د واکوالۍ په پای کې ځینو نړیوالو شخصیتونو او حکومتونو د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن او د دغه هیواد ولسته د مبارکۍ پیغامونه استولې دي. د امریکا د ولسمشری په دغو انتخاباتو کې د ډیموکراټانو کاندید جو بایدن د اوسنی ولسمشر او د ریپبلیکن ګوند د کاندید په مقابله کې د الیکټورل کالج د 214 رایو په مقابل کې څه د پاسه 200 رایې ګټلې دي. البته اوسنی جنجالي ولسمشر ټرمپ په هیڅ وجه منلو ته تیار نه دی او د بیا شمیرنو هم د امریکا سترې محکمې په شمول د دغه هیواد قضایي مراجعو ته د شکایت په څیر د حقوقي او قانوني اقداماتو په اجرا کولو یې ټینګار کړی دی. خو لا هم دا اوس د هغه په سیاستونو ډېرې نیوکې اوج ته رسېدلې هم دي. په حقیقت کې ډېری هیوادونه چې په تیرو څلورو کلونو کې د ټرمپ د حکومت د یو اړخیزه سیاستونو له امله له تاوانونو سره مخامخ دي، اوس د 2021 میلادي کال په جنوري میاشت کې له قدرت نه د هغه د څنګ ته کېدا په تمه دي او دغه راز له امریکا سره په اړیکو کې د یو داسې نوي سپرکې د پیلولو په انتظار کې دي چې په دوه اړخیزه ګټو تفاهم مشتمل وي. د ډونالډ ټرمپ د واکوالۍ په پړاو کې تاوتریخواله او یو اړخیز پلنه نه یوازې د روسیې، د چین او هغو هیوادونو او دغه راز د ایران، شمالي کوریا او وینزویلا په شمول چې واشنګټن دښمنان اعلان کړي دي د امریکا له سیالو قدرتونو سره، بلکې حتی د واشنګټن له اروپایي شریکانو سره هم رامنځته شوي دي. په حقیقت کې د نورو هیوادونو په وړاندې د ټرمپ یو اړخیز او سرزورې او افراطي کارچار لامل شوی دی څو نه یوازې د امریکا څیره او حیثیت تر پام وړ پورې ترنګلې کړي، بلکې ورځ تر بلې دغه هیواد منځوي او څنګ ته کړی هم دی.
دوستانو، اروپایي اتحادیه د چارواکو د دغې لویې وچې د مهمو هیوادونو د چارواکو په شمول وړپورې اروپایي چارواکو د امریکا د انتخاباتو په نتیجو مثبت غبرګون ښودلی دی او د جو بایدن د بریالیتوب په هرکلی سره یې د ټرمپ په سیاستونو او کارچارو نیوکې کړي دي. د جرمني خارجه وزیر هایکو ماس د امریکا د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د جو بایدن له بریالیتوب وروسته په یو لړ څرګندونو کې د ټرمپ د حکومت او د دوی د کرچار په څرنګوالي په نیوکو سره ویلي دي. د امریکا د اوسني ولسمشر ټرمپ کرچار په نړیواله سویه زموږ لپاره ډېر ستونزې او مشکلات او خنډونه رامنځته کړي دي. ټرمپ پوهیږي چې اوس وخت د تلو دی. د دغه لوړ پورې جرمن چارواکي اشاره هغو سترو ستونزو ته ده چې د ټرمپ د واکوالۍ په پړاو کې امریکا لومړی د شعار په چوکاټ کې د ټرمپ د یو اړخیزو سیاستونو په دلیل د اطلس سمندر په دواړو سواحلو کې رابرسېره شوي دي. په دغو مشکلاتو او ترنګلتیاو کې د تجارتي، اقتصادي، پوځي، امنیتي او سیاسي حوزو په شمول مختلفې برخې شاملېږي. ټرمپ د یو اړخیز او سرزوري سیاست په تعقیبولو او په بشپړ ډول مستبدانه کړنلارې سره د واشنګټن په اروپایي شریکانو د خپلو مختلفو غوښتنو او کړنو په تپلو پسې شوی. هغه په زلونو اروپاییان د هغه څه په دلیل چې په ناټو کې یې د دوی ونډه کمه بللې رټلې دي او په عین حال کې د پاریس د آب و هوا له موافقې څخه په وتلو سره د اروپا د سترو هیوادونو کړولو او د دوی د مشرانو د سختو نیوکو لاملونه رابرسېره کړي دي.
خواګور دن کو د امریکا ولسنی جنجالی او ناکامشی ولسمش ډونالد ټرمپ تل اروپایان سره کلنګ اخیستونکې چلند کړي او د دغه لوی وچ د مهم هیوادونو په تیرا بیا جرمنی د خپل ګټو لپاره ل امریکا په ناسم استفاده تورن کړي دي. د دې پترس کې چې د امریکا او سینی کارګرنن ولسمش له هماغه پیله په ناټو موسسي کې د امریکا د ګډون د څرنګوالي په زمینه کې ناسم کارچار لرلې، د ناټو په لګښتونو کې هم د پوځي بودیجې د زیاتولو او د دغه پوځي تړون د غړي اروپایي هیوادونو د ونډې د زیاتولو غوښتنه کړې ده، او په دې باره کې له جرمني څخه د امریکا د عسکرو د یو برخې د ویستلو سره په برلین د بونه هم اچولي. په تجارتي او اقتصادي اړخ کې هم د ډونالډ ټرمپ د اقتصاد پالو سیاستونو ته په مخه کولو سره نه یوازې د امریکا له اقتصادي سیال چین سره تجارتي جنگ ته مخه کړه، بلکې د واشنگټن له اروپایي شریکانو سره هم دوامدارې او پراخې تجارتي ډغرې وهلي چې دغه چاره هماغه راز دوام لري. چې ډیری سیاسي او تجارتي کارپوهان او شنندي وایي ډونالډ ټرمپ لخوا دغه شان اقتصاد پال سیاستونو ته لومړیتوب ورکول د نړیوالو اړیکو شرایطو په باب د هغه بیتلایتي او ناپوهي ده، او ټرمپ فکر کوي د هغه هیواد قومندانه یې په لاس کې ده چې د درستې نړۍ قومندانان دي، او هر حکم چې دی ورکړي نو باید نور هیوادونه یې له کوم چون او چرا پرته ومني، خو داسې هیڅکله هم نه دي شي او نه به یې وشي.
لابل پلوه ډونالډ ټرمپ له نړیوالو تړونونو څخه په تیره بیا له هغو تړونونو چې د اروپایانو لپاره ډیر زیات اهمیت لري، لکه چې د پاریس د آب و هوا موافقه، نړیواله جامع اټومي موافقه او د غراز د پرانیست فضا تړون او د منځ واټن اټومي ځواکونو د تړون په څیر د وسلو د کنټرولولو تړونونو څخه د امریکا یو اړخیزې وطنې د نړۍ امنیت له جدي خطرو سره مخامخ کړی دی. په عین حال کې ټرمپ تل د واشنگټن د متحدو اروپایي هیوادونو په شمول نور هیوادونو ته په سپک نظر سره او له بره کتلي دي، او په کراتو یې د جرمني د صدر اعظم میرمن انګلا مرکل او د فرانسې د ولسمشر امانوئل مکرون په څیر مشران په سپکو ادبیاتو سره سپک کړي او رټلي دي. د دې په ترڅ کې چې له نړیوالو مؤسسې او تړونونو څخه د وتلو په زمینه کې د ټرمپ کارچار هم په نړیواله سویه د امریکا حیثیت تر ډیره حده داغي کړی دی. د دې موضوع یو مثال د روغتیا د نړیوالې ادارې په وړاندې د ټرمپ غلیمانه کارچار او په نهایت کې له دغه نړیوال او مهم ارګان سره د ملګرتیا غوڅول چې د کویت 19 ډوله ناروغۍ یا هغه کورونا وایروس د خپرېده په اوج کې د ملګرو ملتو او د واشنگټن د سیالو یا متحدانو لخوا د ډیرو زیاتو نیوکو لامل شول. د ډونالډ ټرمپ کارچار چې په نړۍ کې د امریکا د ورځ تر بلې د منځوي کېدا لامل شوی، څو بایډن اعتراف وکړي چې ټرمپ په نړۍ کې د امریکا احترام له منځه وړی دی. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست پخوانی مسؤل میرمن فیډریکا موګرینی هیله وښودله چې د امریکا نوی ولسمشر د هغه سفلور د لارې په بدلولو سره چې د دغه هیواد بنیادي ارزښتونه یې بللي، له ایران سره د جامع نړیوالې اټومي موافقې په شمول څو اړخیز پالو کارچارونو او لارو چارو ته مخه کړي.
خواګور دن کلبته د یوازې د واشنگټن اروپایي متحدان او شریکانه دي چې د ډونالډ ټرمپ په تلو او د هغه پر ځای د جو بایډن په راتلو خوشاله دي، بلکې د امریکا د سیالو مخالفو هیوادونو حکومتونه او سیاستوالانو هم په دې چارې مثبت غبرګونونه ښودلي دي. د چین وړ پړو چارواکو ویلي دي د کورونا وایروس ضد واکسین به ډېر زر بازار ته وړاندې کړي، چې په حقیقت کې دغه اقدام د کورونا وایروس په خپرولو کې د بیجینګ د رول په باب د ټرمپ د تورونو د لګولو کرغړن انداز تکلا گزار دی. امریکا د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په پړاو کې په بیلابیلو ډګرونو کې له چین سره د ډاغر او وهلو کارچار ډیر زیات کړی دی، او نه یوازې په اقتصادي او تجارتي زمینو کې بلکې په بیجینګ د خپلو غوښتنو په تاپلو پسې دی، بلکې د دغه هیواد په داخلي چارو په تیره بیا د هانګ کانګ او د سینکیانګ دوو سیمو په داخلي چارو کې د بشري حقوقو په پالمی سره ډېرې ګوتې وهلې دي. په تیرو څو میاشتو کې د کورونا وایروس د خپرېدا او په دې زمینه کې په لټیو د چین د تورنوالو له امله د بحران په دلیل همدغه راز د چین په داخلي چارو کې د امریکا د دوامداره لاسوهنو او همداراز پر بیجنګ د خپلې خوښې تجارتي شرایطو د ورتاپلو لپاره د امریکا د هڅو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې تر ټولو ټیټې ساوې ته کمې شوې دي. او د 2016 میلادي کال په جنوري میاشت کې د چین د حکومت او د ډونالډ ټرمپ د حکومت ترمنځ د دواړو اړخیزو تجارتي اړیکو په اړه له موافقې سره سره د دوو اړخیزو تاوتریخوالو د زیاتېدا په لاره کې حرکت کوي. د چین د خارجه وزیر وانګ یی په وینا امریکا او چین د یو نوي سړ جنگ په درشل کې ورغلي دي.
له بل پلوه له روسیې سره هم د امریکا اړیکې د ټرمپ د واکوالۍ په دوران کې لا زیاتې تاوتریخجني شوي دي. یوه هغه موضوع چې په وروستیو کلونو کې په امریکا کې د روسیې لخوا په یوې مسلې بدله شوې ده. د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې ادعای دخالت بحث دی. په عین حال کې د امریکا لوړ پوړو چارواکو تل روسیه د دغه هیواد پر ضد تر ټولو ستر امنیتي ګواښ په توګه بللې ده، او په همدې دلیل د ټرمپ په پړاو کې د ماسکو پر ضد د دباوونو زیاتولو ته مخه کړې ده. په نړیوال ډګر کې د ډونالډ ټرمپ د منفي کرچار یو تر ټولو مهم مورد د جامع نړیوالې اټومي موافقې پر ضد د هغه غلیمانه دریز دی. ټرمپ چې په کراتو یې په جامع نړیوالې اټومي موافقې په سختو نیوکو سره د امریکا لپاره تر ټولو بده موافقه بللې ده، د 2013 میلادي کال د مۍ په 8 نیټه په یو اړخیز ډول د دغه نړیوالې اټومي موافقې د ژمنتیاو پر خلاف د 2013 میلادي کال د مۍ په 8 نیټه په یو اړخیز ډول د دغه نړیوالې اټومي موافقې د ژمنتیاو پر خلاف ورزي سره واشنگټن له دغه نړیوالې موافقې په یو اړخیز ډول وباسه، او د ایران پر ضد بیرته اټومي بندیزونه ولګول چې د ټرمپ دغه کړغیرن او غیر قانوني او یو اړخیز اقدام له ډیرو نړیوالو او سیمه ییزو نیوکو او مخالفتونو سره مخامخ شو. او د امریکا متحد درې اروپایي هیوادونو، اروپایي ټرایګا په شمول چین، روسیې له ایران سره د نړیوالې اټومي موافقې د ساتلو لپاره د څلور جمع یوه ډلې جوړه کړه، او امریکا لاشتونه پرته یې دغې نړیوالې اټومي موافقې پر دوام او د ساتلو ټینګار وکړ، چې دغه کار د امریکا منځوي کېده په نړیواله سویه لا زیاته کړه، او امریکایي چارواکي لاله هاند کړل.
عزتمنو رودونکو، هغه هیوادونه چې د ډونالډ ټرمپ د حکومت په پړاو کې له واشنگټن سره له جدي مشکلاتو ترنګلتیا او سره مخامخ شوي دي، اوس هیله مند دي چې په دوه اړخیزه تعاملاتو کې یوه نوې لاره پرانیستل شي. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو چې د ټرمپ د واکمنۍ په پړاو کې د واشنگټن لخوا له تر ټولو سختو بندیزونو او دباوونو سره لاس او ګریوان هیواد وو، د امریکا له نوي حکومت سره د خبرو اترو لپاره چمتووالی اعلان کړی. لا بل پلوه زیاتره امپرالیز ده، سیاسي شخصیتونو هم د ډونالډ ټرمپ د کډو باریدل نیک او ښه زیری بلل دي. زیاتره نړیوالو متفکرانو او سیاستوالانو هم ویلي دي که امریکا غواړي د ډونالډ ټرمپ له عمل رامنځته شوي خپله انزوا ختمه کړي او د نړیوالو قوانینو اصولو په دایرې کې خپل ځای بیا ترلاسه کړي، نو باید څو اړخیز پلنه او نړیوالو ژمنو ته په پابندۍ او د ټرمپ د کړغړنو کړنو له امله د کړیدلو او ځپلو ملتونو او هیوادونو د راضي کولو لپاره ورسره ملګرتیا وکړي او د ټرمپ کړغړنې لارې ته دوام ورنه کړي. د ایران د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهای د دفتر ټولنیز چینل ټویټر پاڼې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ په ناکامۍ په غبرګون کې لیکلي دي. په امریکا کې حالات او هغه څه چې دوی په خپله د خپلو انتخاباتو په ډول یو نمایش دی، دا په امریکا کې د لیبرال ډیموکراسۍ یوه سپیره او زیږه څیره ده. د انتخاباتو له نتیجې ورتیر یو خشی په بشپړ ډول روښانه دی او هغه د امریکا د رژیم چورلټه اخلاقي مدني او سیاسي ځوړتیا او نسکورې دل دی.
عزتمنو اوریدونکو د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
ولا عیش اهنأ من حسن الخلق، هیچ زندگی گواراتر نیست از حسن خلق.
اسلامی اخلاق.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دوستانو د خپرونې په دې شیبه کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور کې حاضر شویو چې د حسن خلق یا د ښه اخلاق تر عنوان لاندې دغه پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ډیر عزتمن اوریدونکو، شک نشته چې د ټولنیزو اخلاقو سرچینه د کورنۍ کلک او مضبوط بنیادونه دي او بالکل همدا وجه ده چې کورنۍ د سوچا محمدي اسلام په کلتور کې ځانګړی رول لوبونکی وو، برخلیک ټاکونکی موقعیت لري. خو هغه څه چې په دې لړ کې د پام وړ دي دا دي چې د کورنۍ د جوړولو لپاره هدف او انګیزه په کار دي منطقي او عقلي اصول ولري. ځینې خلک په احساسي انګیزو سره د ژوند ملګری غوره کوي او یوازې ظاهري ښکلاو ته یې ګوري بې له دې چې باطني ښکلاو ته یې ډېره لږه پاملرنه وکړي. ځینې نور کسان بیا د کورنۍ د جوړولو لپاره یوازې اقتصادي اړخونه او د مال او پانګې پړکپړوک په نظر کې نیسي. ځینې د قدرت د جاذبو او سیاسي انګیزو په بنیاد د خپل ژوند ملګری غوره کوي او یو شمیر نور کسان هم د هغې ګرمې مینې په وجه چې لږه موده پا سړیږي د کورنۍ د جوړولو په فکر کې کیږي. دغه ټولې انګیزې د هغه ودانۍ په شان دي چې مضبوط او کلک بنیاد نه لري او په یوې وړې شان زلزلې سره نسکورېږي. په حقیقت کې د کورنۍ د ړنګېدا او د ورځ په ورځ زیاتېدونکو تعلقونو یوه ډېره مهمه او ستره وجه د ودونو د انګیزې او هدفو د بنیاد همدغه لړزانتیا ده چې په احساسي اقتصادي سیاسي او عشقي بنیادونو سره جوړیږي.
قدرمن اوریدونکو، په اسلام کې هغه کورنۍ لوړ او ځانګړي موقعیت لري چې د ګډو اعتقادي اصولو او مضبوطو دینی باورونو او د عقلانیت پر اساس جوړیږي. قرآن کریم دغه ګډ اصول د سورې احزاب په 15 مبارک آیت کې داسې بیانوي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والسامعين والسامعات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. بشك چه خدای تعالی مسلمانانو سریو او شزو او مومنانو سریو او شزو او اطاعت کوونکو سرو او شزو او رشتنیو سرو او شزو او صبر کوونکو سرو او شزو او عاجز کوونکو سرو او شزو او صدق ور کوونکو سرو او شزو او روزنیونکو سرو او شزو او د خپل شرمگاه او پاک ساتونکو سرو او شزو او د خدای ډیر زیات ذکر کوونکو سریو او شزو لپاره بخښنه او لوی اجر تیار کړی دی. دا مبارک آیت پر خر و شانه توګه د هغو ګډو اعتقادي، اخلاقی، کرداری او عملی اصولو بیانونکی دی چې باید په ټولو ډګرونو په تیره بیا د یوې مضبوطې او پاتېدونکې کورنۍ د جوړولو په وخت په نظر کې ونیول شي. دغه ګډ ټکي د کورنۍ په مرکز کې مناسبې او مساعدې زمینې برابروي څو ښځې او سړي د یو بل په ملتیا سره د مادي او معنوي تفاهم او تکامل د لوړو څوکو په لور لاړ شي او د روحي، رواني او اخلاقي آرامښت او ایمان په ډکه فضا کې ژوند تیر کړي او له هغو پریشانیو او استرابونو لیرې واوسي چې نن سبا د کورنیو مرکز ګواښي.
گران رودونکو یو ډیر مهم او څرګند ټکی چې په دې مبارکیت کې ځان ته پام اړوي دا دی چې مسلمان او ایماندار ښځې او سړی خدای ډیر ډیر یادوي چې له دې کاره دا نتیجه اخیستلی شو چې په خدای باندې باور او خدای محوري یو بنیادی اصل دی چې د کورنۍ په تر ټولو لوړو ژورو کې ورته باید پاملرنه وشي. قرآن کریم د دغه ډول کړچار لره د نحل د مبارکې سورې په 9 آیت کې داسې انځوروي: خره حزا او یا سړی چې خاونی کار وکړي په داسې حال کې چې ایمان لري خامخا به ورته یو پاک ژوند وروبخښو او ورته له هغه څه ډیر غوره او لوړ انعام ورکوو چې ترسره کړي دي.
په دې وجه که د کورنۍ مرکز الهي خوی بوی ولري او د ایمان او غوره اعمالو نور د ژوند فضا روښانه کړي نو شک نشته چې د الهي انعام او آرامښت د رحمت سیوری پرې غوړیږي. پر دې سربیره په دغه شان ګرم او باصفا مرکز کې نور نه یوازې د کړچاري او گفتاری چلنجونو او ګډوډیو هیڅ نښه نه وي، بلکې پرې مهرباني، مینه، محبت او اخلاص او صمیمیت واکمنیږي. مهربان خدای د دغه ډول شایسته کورنۍ په مرکز په عقله د سوره روم په 20 آیت کې داسې فرمایي: او د هغه له نښو دا دی چې ستاسو لپاره یې ستاسو له جنسه مېرمنې پیدا کړې چې ورسره آرام ومومئ او ستاسو ترمنځ یې مینه او مهرباني پیدا کړه. بېشکه چې په دې کې نښې دی د هغه چا لپاره چې فکر کوي. په دې وجه په اسلام کې د کورنۍ د جوړولو هدف هغه مرکز دی چې پکې د تفاهم، د همفکرۍ او مادي او معنوي ودې او کمال زمینې برابرېږي او په هغې کې داسې نزل وروزل شي چې لوړ اخلاقي او انساني ارزښتونه پکې راڅرګند شي. یو غوړېدونکی، هدف لرونکی، پوه، د پوهې لټونکی او کمال زیږونکی نسل څو وتوانېږي د راتلونکو نسلونو لپاره مثال وګرځي. د اوسنۍ زمانې په اپوټه چې د کورنیو د سره پاشل کېدو او د بې ضابطې او هوسناکو ودونو په وجه نه یوازې د اړیکو د ټینګښت مهربانیو او جذباتو هیڅ نخه پکې نشته، بلکې کوم اولادونه چې په دغو لړزاندو مرکزونو کې روزل کیږي یو بې هویته او سربداله نسل دی چې هر لوري ته ځي او د هر چا خبرې او کرچار منی او دومره بې اراده دی چې حتی د خپل جامع د ژوند د طریقې او رودې او د خپل ویشتو د سټایل د غوره کولو قدرت نه لري.
د تهران رادیو ډیرو عزتمنو او قدرمنو اوریدونکو هیله ده چې تاسو دغه پروګرام خوښ شوی وي. خوږ اوریدونکو، که چیرې تاسو غواړئ موږ ته خپل لیکونه پر یا تنقیدونه یا کومه مشوره راولېږئ، نو زموږ د انټرنیټ پاڼې ادرس دی farstoday.com/ps. خوږ اوریدونکو، موږ د ستاسو د مشورو، انتقادونو او دغه راز د وړاندیزونو په تمه یو. نور زمونږ دغه پروګرام وخت په همدې ځای پای ته رسیږي. نور هر چا تر چې یاست بریالي او خوشاله اوسئ. د خدای
په امان.
د تهران رادیو مینوالو، په همدې سره زموږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ، نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندې خبرونه، د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داسې نور پروګرامونه اوریدلی او لوستلی شئ، چې اډرس یې دی farstoday.com/ps. نو تر بل خبرونې، خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان. Thank you.